السلام علیکم استری مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین یو بجه شو د یبینا تر دوه بجو په دې خبرونه کې هم زه منو شاسته قربایم نیک پیرزونه می قبول کړئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نړۍ په زیاتره بلکې ټولو هیوادونو کې د کرونا وایرس له وجې محدودیتونه او ځینې متبادل حالات رامنځته شوي دي. دغه حالات په چک ریپبلک پراګ کې هم دي چېرته چې د مشال ریډیو مرکزي دفتر دی. همدا هغې لړۍ کې تاسو ته ځانګړې خپرونې لرو چې په روانه ګړۍ کې به یې د مشال ریډیوي مجله واورئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زموږ همکار احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ عارف وزیر د وژنې پر ضد پراخ احتجاجونه کړي دي. د بن پولیسو یو ځل بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیولي دي او ایران د افغانانو د ډوبېدو د پیښې په پلټنو کې د مرستې ژمنه کړې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مخکښ سردار عارف وزیر د وژنې پر ضد د پاکستان ترڅنګ د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې احتجاجونه کړي دي. په دې لړ کې تر ټولو لوی احتجاج پرون د جنوبي وزیرستان په واڼه کې وسو چې زرګونه کسانو ګډون پکې کړی و. په پېښور کې هم تېره شپه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر مشرانو او غړو احتجاج وکړ. پر دې مهال د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي او د غورځنګ یو مخکښ میرکلام وزیر وویل دوی به د خپلو حقونو غوښتلو لپاره خپله مبارزه جاری ساتي. د پېښور ترڅنګ په مردان، ټانک، ډېر اسماعیل خان، سوات، چمن، کله سیف الله، لورلایی، پښین، شمالي وزیرستان، خوست، کندهار، کابل او په امستردام کې هم د عارف وزیر د وژنې پر ضد احتجاجونه سوي دي. عارف وزیر د مې پر لومړۍ نیټه د جنوبي وزیرستان واڼه ته نږدې په وسلوال برید کې ټپي سو چې د مې پر دویمه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت د هغه د وژنې غندنه کړې ده او د جنوبي وزیرستان پولیسو ته د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د بنو پولیسو تېره شپه د دوی څلور ملګري نیولې دي. د دوی په وینا تېره شپه د عارف وزیر د وژنې خلاف د دوی له احتجاج وروسته پولیسو ندی ماسکر، شاهنواز، ګیلمن پښتین او صدیق الله نیولې او مقدمې ورباندې جوړ کړې دي. د بنو پولیسو مشر یاسر افریدی بیا نن سهار مشال رډیو ته وویل چې د غورځنګ پلویانو د آئین د یو سل څلور څلوېښتمې دفعې خلاف ورزي کړې ده، نو ځکه یې نیولې دي. د دې دفعې له مخې څلور یا تر څلور زیات کسان پر یو ځای نسي راغونډېدلی. د پاکستان حکومت وایي نن به په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په اړه په ټول بند یا لاکډاون کې د نرمي راوستلو په اړه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز د مرکزی کابینې له غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نن به قومي رابطه کمیټې په دې اړه پریکړه کوي چې د مې میاشتې له نهمې وروسته په هیواد کې په لګول شوي ټول بند کې نرمي وکړي که نه. په پاکستان کې سوداګر او تجاران له حکومت غوښتنه کوي چې په ټول بند کې دې نرمي وکړل شي. اخوا په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2,823 ته رسیدلی دی. بلخوا په دې هیواد کې د دې وایرس له امله 1,506 کسان مړه شوي او تر 6,000 زیات بیرته رغېدلي هم دي. د پاکستان د روغتیا چارواکو په وینا په پنجاب صوبه کې په 8,693، په سند کې 8,109، په خیبر پښتونخوا کې 3,409، په بلوچستان کې 4,159، په اسلام آباد کې 4,159، په گلگت بلتستان کې 3,169، او د پاکستان تر نظام لاندې کشمیر کې په 6,000 کسان کې د دې وایرس پخلی شوی دی. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې راڅرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته خپور شوی دی. تر دې دمه په نړۍ کې تر 8.3 لک زیات کسان په دې وایرس اخته شوي چې تر 2,850,000 زیات ورڅخه مړه شوي او تر 12 لک زیات بیرته رغېدلي هم دي. خبرونه له مشال رډیو څخه اوري. ایران ژمنه کړې چې د هغې پیښې په څېړنو کې به مرسته وکړي چې د ایران او افغانستان پر پله په لسګونو افغانان پکې وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د دې ژمنې عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دي. افغان چارواکو ویلي چې تر اویا پورې افغان پناه غوښتونکي تېرې اونۍ د ایران سرحدي ځواکونو وهلي او بیا مجبوره کړي چې ځانونه هریرود سیند ته وغورځوي. د هرات ولایت چارواکو ویلي له هریرود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. اخوا په کابل کې د امریکا سفارت او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جلا جلا د هغو پرېکړو ملاتړ کړی چې ایران پر پوله له افغانانو سره د ایراني پولیساتو ځواکونو بد چلند وڅېړل سي. د امریکا سفارت پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې اړه د افغان حکومت، مدني ټولنې او خلکو په اندېښنو کې شریک دي. له دې مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وه هغه راپورونه چې پکې دا سوي چې ایران له افغان پناه غوښتونکو سره ظالمانه چلند کړی وحشتناک دي. دا او تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
احمد شاه اعظمی در تا د دې غړی تازه خبرونه وړاندې کړل او اوس مو څنګه چې درته سر کې ویلی وو چې د مشال ریډیو مرکزی دفتر پراګ او چک ریپبلیک هم د کرونا وایرس له وجې د محدودیتونو سره مخامخ دي چې د مشال ریډیو ټول همکاران په یو وخت دفتر ته د کار لپاره د راتللو اجازه نه لري. نو د هغه مسلې د وجې نه موږ تاسو لپاره چې کوم زمونږ د معمول نشریاتو هغه نشو جاري ساتلې خو ځانګړې خبرونه او تازه خبرونه به تاسو ته وخت په وخت وړاندې کوو. په دې غړی کې تاسو لپاره ریډیو وی مجله لرو، ځانګړې مجله ده چې زموږ همکار نجیب عامر برابر کړي. راځي چې په غړی وورو.
د مشال ریډیو وی مجله د مشال ریډیو وی مجلی ګلونو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. یو بل خصوصي غنا خبرېدو ته چمتو ده چې حجم یې د معمول نه لوی دی. دا ځل مو پکې د افغان فلم ستوري ایمان افغانستان سره د هغه په مشهور فلم حسن او نورو سینمایي فعالیتونو باندې خبرې کړې دي.
فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، دغه فلم امریکا ته لاړو او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ فلمونه چلېدل.
همدارنګه مو د یو لیکوال سره خبرې کړې چې رشته طبابت ته او له چینایي ژبې پښتو ته د کورونا وایرس په اړه ځینې ژباړې کړې دي.
چینایي ژبه واقعا یو ډېره ستونزمنه ژبه وه. مونږ هم په لومړي کال کې چې مونږ کله بیجینګ لانګویج ان کلچر یونیورسټي ته لاړو هلته افغانان مونږ کې د شاواله مرحله وو. ډېره مغلقه ژبه ده، واقعا ډېره سخته ژبه ده.
ایمان یو افغان فلم ستوری دی چې په لزګونو فلمونو کې کار کړی. ځینې خلک هغه د رسول ایمان په نوم هم پیژني. د نوموړي یو فلم چې حسن نومیږي په دې وروستیو کې زیات شهرت ترلاسه کړو. حسن په افغانستان او کینیډا کې شوټ شوی او له عادي افغان فلمونو د لوړ بجټ او معیار فلم ښکاري. د فلم جوړونکي، لیکوال او د هیرو رول لوبونکي ایمان مشال لړیو ته وایي تمه زیاته وه چې دا فلم به د افغان کتونکو ترڅنګ د افغانستان د حکومت پام هم ځان ته ور واړوي. موږ له هغه سره خبرې کړې او په سر کې هغه دا پوښتنه ځوابوي چې خپلو کړو فعالیتونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نجیب جانه سلامونه ستاسو د راډیو درنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. په دې هیله چې د دنیا په هر ګوټ کې دي خوشحاله او بریالي اوسي. زړګیا ما زخه فکر کوم ما ډیر کار کړي نو تقریبا زما شل کاله کیږي. په دې شلو کلونو کې په واړو غټو فلمونو کې مې رولونه لوبولي دي د نورو دوستانو ترڅنګ. په مختلفو ژبو مې خبرې کړي. زما یو پښتو فلم مو نقاب چې په تقریبا شپږو کاله کیږي داغه. نو په ځینې فلمونو کې مونږ مکس دریو پښتو شیر شکر خبرې کړي، لکه عشق خاموش کې چې دا هغه فلم تر اوسه نه راغله. خو په حسن کې نو کار ډیر شوی. خو په هر صورت دغه دوه درې کلونو کې لږ زه لږ خپه شولم د دولت او چارواکو نه، نو کارونه لږ په ټپه ودرېده.
صحیح راځه. دا حسن فلم په باره کې به خبرې وکړو. دا حسن فلم په باره کې ما ډیر څه اورېدلې، ډیر څه لوستې دي او تازه تازه ما خپل دا فلم وکته. او د افغانستان د فلمونو نه سویه لوړه ده او داسې ښکاري لکه د هالیوډ یا د بالیوډ یو فلم چې یا د کوم بل هیواد د پرمختللې نړۍ یو فلم چې وي. د دې فلم تجربه څنګه وه؟ دا خو عام فلم نه دی، څنګه وتوانېد؟ او ما چې هغه ټایټل د دې فلم لوستلی نو په هغه کې فکر کوم زیاته برخه ستاسو ده، د فلم هدایتکار او لیکوال او سناریو فکر کوم ډیره برخه ستاسو ده. د دې فلم قصه کرا ته وکړه. د حسن فلم
نجیب جان داسې چلو چې مونږ ډېر واړو غټ ځینې کارونه کړي وو. خو په هر صورت تند ډېره وه او ما غوښته چې د ملي وحدت لپاره یو پرمختللی فلم جوړ کړم، ځکه چې ډېرو دوستانو به تل دا شکایت کوو چې والا اکثریت افغانی فلمونه کوالیټی نه لري او ځینې د هندي فلمونو کاپی دی. زه نه پوهیږم چې دا د هالیوډ د فلم کاپی دی، خو زه په دې فکر کوم چې څنګه یو وطني ښایسته با کوالیټی شی جوړ کړو چې افغانان پرې وویاړي. نو دا سوچ را سره و او تقریبا دوه کاله ما په دې فلم زیار ویستلو د خپل ټیم سره په ډیرو بدو شرایطو کې، په نام نه یو کې دغه فلم مونږ جوړ کړ په افغانستان کې، او د دې نیم فلم شوټینګونه په ډیر مشکلاتو زه کاناډا ته لاړم. اول ته ځکه چې دا قسم دغسې و چې نیم باید په افغانستان کې جوړ شي، هغه انزوري چې زمونږ افغانان په افغانستان کې سره قم ژوند کوي او د افغانستان نه چې وتلي دي هغوی په څه مشکلاتو باندې اخته دي. خامون خو د افغانستان نه ووتلو، افغانستان کې نام نیو، جنگ و کار نه و، خو کله چې خارج ته لاړو مونږ هلته څه ستونزې لرو. نو حسن فلم د هر یو کور کیسه ده، که زمونږ د کور کیسه نه، زمونږ د خپلوانو کیسه ده، زمونږ د بل ورور کیسه ده، زمونږ د ترک کیسه ده، زمونږ د ترور کیسه ده. نو او دغه فلم خوشبختانه چې مونږ جوړ کړ، د دې د پوسټ پروډکشن کارونه ما په انډیا کې وکړو، د دې فلم میوزیک مې جوړ کړ چې هیڅ شی پکې کاپی نه. نو ډېر خلوبغاړي ما سره په دې فلم کې و، لینا عالم چې د افغانستان ویاړ ده، هغه د فلم د انجلۍ رول یې ولوباو، نور ډېر ښه ښه رضازاده صاحب چې پاک ورسېده، کاظم جان او نور د خدای وبخښي درې کسان اوس مړه دي د دې فلم، او عباس شوبان چې د افغانستان یو وتلی ډایرکټر و هغه د پلار په رول کې راغی په تورنټو کې په کاناډا کې، ما هغه ولیده نو په ډېر پراخه تندې دا رول ومنله. نو ډېر فلم جوړ شو، فلم په کاناډا کې وښودل شو، فلم مې وړلو اروپا ته، په خار خار کې وګرځېدم او ډېر ویاړ مې کوو چې خلکو په ډېر ښه وجه د دې فلم نه ستاینه وکړه او دغه فلم امریکا ته لاړو او په هغه سینماګانو کې وښودل شو چې د هالیوډ او بالیوډ د فلمونه چلېده.
او حتی ریسپانس څنګه و، فیډبیک یې څنګه و، پیسې بیرته وګټله؟ کنه ځکه په دې فلم داسې ښکاري چې ظاهرا ډېر زیات مصرف شوی. ما دې خبرې ته اندېښنه وه چې په دې سویا چې په دې فلم مصرف شوی نو چې خلکو هغه دا فلم خوښ هم کړ نو پیسې بیرته وګټلې؟ کنه
زړګی یو خو زمونږ نفوس ډېر کم دی او زمونږ ډېر کم کسان سینما ته ځي، او کوم اعتماد چې مونږ د افغانستان په سینما کې له لاسه ورکړی. مونږ په خوښ سینما درلوده، خو څو کلونو کې داسې یو فلم جوړ شوی نه و چې خلک به اعتماد کوه او سینما ته وتلو. حسن فلم هغه فلم و چې د اعتماد د جذبولو لپاره جوړ شوی او په ځینو ځایونو کې وښودل شو، خو بیا هم خلکو اعتماد نه کوه. خو کوم ځایونو کې چې وښودل شو د ښه تشویق سره مخامخ شو، خو له بده مرغه چې د دې فلم مصرف ډېر و، ځکه چې مونږ نشو کولای چې په لس ورځو یا پنځلس ورځو کې چې په سینماګانو کې فلم وچلېږي هغه هم زمونږ د هیواد فلم چې مارکیټ پخوا یې نه درلوده او یو وارې بیرته خپل یو لک یو نیم لک ډالره بیرته وباسي. خو دا نمایشات چې خلاص زړګیا زه لاړم کابل ته، دا ګلیکسی سینما کې مې وښوده. هلته زما ډېره هیله وه، ځکه چې دا لومړنی د افغانستان فلم و چې ډېر په سوشل میډیا کې اوازې وې چې حسن مووی دغه نمایش دی او دغه سه خلک وستل. ما ولې زه دا دولت به دغه فلم کتلې؟ ځکه چې دغه فلم د ملي وحدت لپاره جوړ شوی دی. ما ولې چې زه د اطلاعاتو او کلتور وزارت به ما راوغواړي، ارګ ته به مې راوغواړي، ځکه چې دا ډېر یو لوی کار شوی دی. فکر وکړي دا لوی ویاړ دی چې په یوټیوب کې یو افغاني فلم ایچ ڈی جو هلته خلکی ګوري، نړیوالې ګوري. نو دا د افغانستان د دولت لپاره یو لاسته راوړنه ده، د خلکو لپاره یو لاسته راوړنه ده چې اوکې، ځکه چې ستون فقرات د یو ټولنې سینما ده، سینما د یو ټولنې انځور دی. نو ولې دغه خلک دغه شی نادیده ونیو؟ زه تشویق نه کړلم په کابل کې، زه ارګ ته ونه غوښتلم. کله چې زمونږ یو ورزشکار په ارګ کې سټایل کیږي خواهم اتلان دي او مونږه متلان دي نه مونږه غشل کاله
تاسو اړې کنيولې و داسې کسانو سره چې هغه باید تاسو دا خبره وړاندې رسولې وای د اطلاعات کلتور وزارت ته یا
مکانه اوس ګوره زده پیدا کړم د مرکه لپاره کنه تا یو خپل وسبه وګڼل چې ایمان تازه چې ایمان سره مرکه وکړو چې دغه یو فلم جوړ کړي نو ار کوم خو فرهنګي کسان شته کنه الته یو یو سان چې د دوی مسولیت وجدانی زکه چې دوی باید د دې وظیفه ده چې ما پیدا کی کنه چې ایمان اوکې مونږ د فلم وګوري چې په افغانستان کې څه تیریږي اوس د ګوتو پښمر هنرمندان دي چې ښه کار کوي نو دوی نه ګوري چې ولې دا زموږ هنرمندان په کوم حالت کې دي ښه دلته خو هنرمندان څوک دي به څوک ښه کار کوي په دې کلونو کې څوک پر کار دي راځي چې دغه وسته یو کنه نو دا د دوی دنده ده چې باید دوی زه غوښتلی وم نو پارک باید ستایل شوی وم ځکه چې دا یو پل هم باید ایجاد شي کنه د فرهنګیانو ترمنځ او د ارک ترمنځ اوس د ټولنې اوس هندوستان ګوره په ټوله نړۍ کې ټوله دنیا پیژني په څه شی پیژني په فلمونه یې پیژني په میوزیک یې پیژني یو هنرمند چې شل کاله خپل عمر تیر کړی په افغانستان کې په بېوزلۍ بېچارهګۍ ډزو غپ او بېامنیتی کې فلم جوړوي زی د بانکونو نه قرض کوي د دې فلم د دوو بانکونو نه ما قرض وکړو نو د دولت نه څه شی چې زی استایل وای مونږ د خپل فلم پیسې بیرته لاسته راوړو خو مونږ بل فلم جوړو مونږ بل کار کوو خو زه دغه تر راغلم کاناډا کې رستوران کې کار کوم نو دا خو ډیر شرم دی
صحیح ایمان صاحب نو فلم جوړ شو حسن فلم خپل فلم او تاسو ویل چې ډېری پیسې په لګي دي تاسو بانکونو نه پورونه وکړل نو اوس حال دی تاسو دا پور خو به واپس کول غواړي تاسو څنګه واپس کوئ چیر تاسو ته څه کار کوئ خلک به پته مي چې تاسو بل فلم جوړوي او مونږ نه خبر چې پسې پرده د پردې تر شا پر تاسو ستیریږي
زړګیا مخکې د پښتنه وکړله چې د خلکو خبرګون څنګه وخت سمون خلک ډیر باغیرته بافرهنګه ډیر خسته خلک دی نجیب جانه خلک ډیر مینا راکړله خو خبره دادا چې اواز خبره په مینم بخکې نیسی مینې سره به لک او یو فلم جوړونکی چې فلم جوړی فلم باندې مصرف کوي وز افغانستان کې امنیتی په هر ولایت کې یو سینما مونږ به دولت باندې غږ نه کوو ځکه چې امنیتی مونږ خپل فلم په هر ولایت کې خو پیسې بیرته راځي خو له بده مرغه چې په نورو ولایتونو کې سینما نشته که کابل کې شته د سینما د فرهنګ ټولو لپاره یو برنامه ریزی نه ده شوی او بلې خبره ته راځو چې اوس میر نشي بل خبره دی اصل خبره چې
مونږ هم دې باندې قصه کوله چې تاسو خلک به پته مي چې ایمان سے بل فلم جوړي خو مونږ نه خبر ځکه تاسو بانکونو نه پورونه اخیستیا به واپس کول غواړي له پردې تر شا په تاسو څه تیریږي لګیا دي
ورور از چې تقریبا دغه د شل کاله وشو په رسمي ډول په سینما کې ما کار کړی 15 کاله افغان فلم کې مې دنده سرته ورسوله زه پروډکشن برخه کې بس خپل هغه زده کړې مې پای ته رسولي له بده مرغه وروره چې زه د یو د هغه فرهنګیانو له جملې څخه یم چې د دې خاورې او د دې فرهنګ قرباني شوی یم دغلته اوس راغلم کله چې فلم مې دې خواته راوستلو نو فلم نندارې ته وړاندې کو و مې لیده چې کابل ته لاړم ډېر مشکلات او څوک زما په قصه کې نه شو نو دغه تراغلم وروره بیرته چې کله ما فلم خودو یو بل یو فرهنګي ټولنه و کاناډا کې هلته مې چې وښودله دغه نه وروسته زه مجبور شلم چې یو رستورانت کې کار وکړم ځکه چې د کار لپاره خو زه راغلی وم ځکه چې فلم مې جوړولو دی دلته نو دلته اوس په یو رستورانت کې کار کوم نو اوس به کلونه وهم چې دغه د دې فلم پورز ورکم اوس که فکر وکړه هلته زما په ټلویزیون کې یو افغاني سریال جوړ شي زه ولې په کاناډا کې در په در وګرځم که زما د تلویزیونونو دا 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 پړه صحیح دسه نظارت شي ولی مونږ به در بدر ژیو خو نشته مدیریت نشته کنه وزړګیا که مدیریت زما په تلویزیونونو کې ولی هندي او ترکی سریالونه خبريږي ولی په دې باندې مالیه نه وزکې چې افغاني هنرمندان باید په کار وګمارل شي. کله چې مونږ افغاني تولیدات ولرو افغاني هنرمندان په کار اچول کیږي کنه. اوس هنرمندان در په دره ګرځي. آریان خان هلته په ممبئی کې پروت دی، زه دلته په کاناډا کې پرېوتم، بل په اروپا کې پروت دی. نو دا خو ډېر شرم دی کنه، نو دا خو ډېر شرم دی. مدیریت نشته زړګیا. دا د ملي ټلویزیون وظیفه څه ده؟ زه تا ته اوس دا وایم نجیب جان، اوس زه خبر شوم چې هلته ترکی سیریالونه راوړي دوبلکی، او اولته خلک ورته ګماري چې پردی فرهنګ پردی ارغل زما په هیواد کې نشر کی، زما په خپل کور کې هنرمندان در په در وګرځي او پردی خلک زما په ټلویزیون کې ښکارا شي. خو دا خو شرم دی. زه د جمهور رئیس صاحب نه، د مشرانو نه هیله مې دا ده چې خپل فرهنګ خپل دود ته د پاملرنه وکړي، خپل هنرمندانو ته د
پاملرنه. تاسو دا ویل چې پروډکشن لرئ، نو ستاسو د دې پروډکشن د لارې څومره فلمونه مو جوړ کړي دي ایمان صاحب؟ او تاسو د حسن فلم او د ځینو فلمونو ذکر خو ماله وکړو، نقاب فلم تاسو یاد کړئ، عشق خاموش، په دې شل کالو کې مو ټول څومره فلمونو کې کار کړی دی، او د ځینو نمونه هم کا واخلې.
زما لمړنی فلم چې دی خو برباد رفته دی، چې هغه زما شناخت دی، خلک چې ما پیژني د برباد رفته د فلم نه پیژني، چې هغه فلم په طلوع فیستیوال کې په شپږ پنځوس فلمونو کې لومړی مقام وګټه، هغه د سمس له لارې، هغه یو ښه فیستیوال و، هغه فلم اول شو. زما ولنی فلم هماغه برباد رفته دی چې هغه هم ډیر یو تر اوسه پورې د خلکو په ذهنونو کې دی، په یوټیوب کې پروت دی. هغه دغه نه وروسته ما ډیر فلمونه لکه دشمن، انتها، عشق خاموش، کابل ایکسپریس له یشراج فلم سره چې جان ابراهیم سره و، ما هغه فلم کې مې کار وکړ. نو ایران کې مې یو فلم مقصودی صاحب سره کار وکړ، لینا جان علام و مارینا گلباری. ما ډیر فلمونه رولونه مې لوبولي لکه ایمان، ډیر داسې بازی فلم. او دا حسن چې زما اوس وروستی فلم دی، چې یو پرمختللی فلم دی، دا زما د پروډکشن دی. نور فلمونه مې نورو دوستانو سره کړي، خو حسن زما د پروډکشن فلم دی، او زما د دویش کالو یا شلو کالو هغه تجربې دي چې په دې فلم کې تر سره شوی.
صحیح. او بل نیوک ورته وایي یو څه، خو د فلم پای ډیر دردونکی دی، بل رقم دا فلم نشو ختمې دی.
زړګیا خبره دا ده نجیب جانه چې د یو سینماګر باید په فلم کې پیغام ورکړي کنه. اوس موږ ګوره میلیون ها کسان دي غواړي افغانستان کې مرستې وکړي، خو افغانستان کې امنیت نشته. ولې امنیت نشته؟ د خلکو امنیت نه نیول کیږي، یو ناوې یو 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 شاو په د واده په ورځ وژل کیږي. ولې وژل کیږي؟ نو د فلم د پای خبره هم دا ده که یو حسن او یو تبسم قربانی شو، په میلیون ها و حسن نور دی، میلیون ها و تبسم نور په هر ځای کې ژوند کوي، را دي شي ماشومانو سره د مرسته وکړي. هغه تصویر چې د حسن فلم په پای کې فریز شوی دی، ستاف شوی دی، هغه معنا یې دا ده چې سترګې په لاره دي ماشومان د افغانستان، او مرستو ته سترګې په لاره دي، راځئ چې خپل خلکو سره مرسته وکړو. نو ډیر انساني پیغام پروت دی. هزار ډایرکټر زدا وایم چې ډیر آباد په دې فلم کې په نظر کې نیول شوی. دغه فلم چې دی زمونږ د وحدت لپاره، چې افغانستان زمونږ مور ده، که نن مریضه ده، که بیماره ده، که زخمی ده، دا پرورش ته، دا معالجې ته ضرورت لري، اړتیا لري. مونږ باید ټول سره اوږه ورکړو او افغانستان خپل کور آباد کړو. نو ډیر ښایسته پیغام پکې پروت دی. دې فلم سندرې د حالاتو جال کې ګیر هم د آرین خان ډیر ښایسته سندره ده. د احمد افغانوز غزال جان عنایت د دې فلم سندرې درې دي، چې دا ټول مانوي جوړ کړي. د دې تکړه شاعران دي لکه مالیار صاحب، لکه هارون راون. نو ډیر خلکو مرسته کړي په دې فلم کې. ډیر سن نوښت هغه شان شته چې په
ډیر خوښ شول ایمان صاحب. تاسو کله د فلم هیرو حسن چې افغانستان پرېږدي روان وي، نو هلته مور مړه شوي، وایي چې یو مور مې مړه شو، بل مور مې یعنی وطن خې چې پریدم او روانې ما نو ډایلاګ برخه کې ډیر برلا سیاسته او خدای پاک تلان او همت هم درکې. د فلم ډیر کوله فلم دی، دیس از امکان نشته چې دا فلم نتفلیکس ته لاره پیدا کړي. تاسو پته ده نتفلیکس په ټوله دنیا کې یو داسې شبکه ده چې د هر ژبې فلمونه اخلي، او دی فلم تیار سب ټایټل هم شته دی په انګلیسي کې. سلاره نشته چې په نتفلیکس ته تاسو لاره عمومي دا فلم کور کوي. ما خو ورېدل چې نتفلیکس
دا خلک وړاندیز وکړي نتفلیکس ته یو لاره شته. خلک ډیر نتفلیکس ته یو آپشن لري وړاندیز وکړي چې موږ آسان فلم په نتفلیکس کې غواړو، دا کار آسانه کیږي. خو مهمه خبره دا ما ته وا چې ما په نتفلیکس ډیر فوکس ونه کړ. نتفلیکس هم هر چا سره نه، اوس که یو سړی په سالنګ کې ناست دی، یو په جلال آباد یا لغمان کې ناست دی یا په قندار کې، هغه نتفلیکس رقم وګوري. خو یوټیوب کته شي، یوټیوب د ټولو لپاره دی. نو ما وویل چې اوکې پیسې خلاړې پورا وړه شولم، دغه توفه چې ده، دغه ډوډۍ چې ده، دا ملمستیا چې ما کړې، نو دا به ټولو افغانانو ته ورسیږي. نو ما یوټیوب وټاکه او تقریبا 4.5 لک کسانو ته اوس دلته فلم لیدلې. خو زه ان شاء الله 3 میاشتو کې به 1 میلیون ته ورسیږي. نو دا ډېر دا د افغانستان د سینما لومړنی فلم دی چې پوزیټیو کمنټونه ډېر لري. تاسو تقریبا 2.5 زره خلکو کمنټ کړي. دا هر یو کمنټ چې ولولې ستاسو په سترګو کې به وښکې راولي هغه کوم احساسات چې خلکو په دې فلم کې لیکلې. نو زه کله چې مایوس کېږم چې اوکې زه پیسې لاړې یا قرض مې وکړ یا ستړی شولم یا دا سینما مې اوس د اوس لپاره پریښې، خو چې کله د خلکو کمنټونه راځي زما دمه داسې زما دا ډېر یو ښه احساس راته پیدا کیږي کله چې د خلکو کمنټونه لولم د آسان فلم پاکله. نو توکل په خدای، اوس هم نا امیده نه یم. زه له خیره کابل ته پروازونه چې پیل شو لاړ به شم. سالے صاحب تو زما لگ دس لرے لرے مل گرے تھے. نو انشاءاللہ ارک سارا باڑی کے ٹنگے کم. نو وہ گوری چی مشران سے تھی تھا نا واڑی چیز پیرتا سینما کے کارو کما
دیکھنے چی پخپل دا افغان فلم مشر تا سو شئی و خیستا ہناری فلمونا تا سی ظرفیت لرے دا زواق لرے تا سی جوڑ کئی او دا نور سرم کمکو کئی دا وطن پتا سو آباد دے پتا سو خیستا خکاری ایمان سے دارا تو وای چی بل فلم بکل جوړوي داسې تا خو ډېر ناهیلی هم کړو خفه دې هم کړو، خو دا ستا مینوال به بیا هم وایي چې یو لاره پیدا کړه ایمان خان مونږ ته به یو بل فلم هم جوړې. نو امکان شته
ترکیب جانا ډېر ښایسته خبرې ته اشاره وکړه که زه د افغان فلم مشر شم. اصلي د مشر وظیفه دای چې خدمت وکړي خپل ټولنې ته. کله چې یو څوکۍ مونږ ته سپارل کیږي دا په دې معنا نه ده چې مونږ رئیس یو، مونږ د چا بادار یو، مون خدمتگار یو نجیب جانا. کله چې وس کدا افغان فلم رئیس دے که وزیر دے که هر څوک دے، دوی د خلکو باداران نه دی. دوی باید د دې څوکۍ په ارزښت پوه شي چې دوی د خلکو خدمتگاران دي. زه هیله لرم چې په راتلونکي کې کدا خدمت ما ته وسپارل شي ان شاء الله دا به پوره ایمانداری خپل دنده سرته رسوم. زه به ځکه چې ما په هلته ژوند کړی، زه د ټول فلم جوړونکو او فرهنګیانو د زړه نه راځم. یو داسې سړی چې ټول عمر په بهر کې تیر شوی او راشي زما مشر شي او هغه ما ونه پیژني، زما فرهنګ ونه پیژني، زما ژبه ونه پیژني، نو هغه څنګه مشر زم ټاکل کیږي؟ نو دا یو خټ کې ته اشاره کړه په دې لاره چې ارګ په دې باندې یو خط تصمیم ونیسي د افغان فلم د مشرۍ پاکله.
هم دې له ایمان خان چې تاسو د خبرې هغه غوونه تور سیږي چې دا به په لاس کې ډیر څه دی ډیر څه کوي شي. نو ایمان خان د نور کوم فلم ستورو فلمونه د خوخیږي هغه کده گاونډي هیوادونه وی کیا نړیوال فلمونه دی په خپل کله کله چې داسې غواړي چې فلم وګوري نو د چا فلمونه ډیر ګوري؟
والا زه فلمونه هر رقم ته فلمونه ګورم، ځکه چې دغه فلم چې دی یو مکتب دی. دغه فلم لیدل په دې کې باید مختلف درسونه ولولې کنه. اوس یو په اوس فکر وکړه بالیوډ کې په کال کې 1000 فلم جوړیږي. دغه 900 فلمونه دومره عالی نه، خو 100 فلمونه ډېر ښکلي. همدغه سه هالیوډ کې که نظر واچو دا ټول فلمونه 100% ښه نه، خو بد فلمونه په ټولو کې شته. خو د هر فلم لیدل خی مونږ لپاره زه زما ډیر خ یعنی زم د زینو خلکو د هنر مینوال هم لکه نواز الدین صدیقی په بالیوډ کې نن سبا ډیر ښایسته کار کوي دا یو سیریال ګورم د سیکرټ گیم په نوم سیف علی خان سره نو ډیر نړیوال کارونه هغه خلک کړي زما د امیتاب بچن ځینې فلمونه خوښیږي زما د رینبو ځینې فلمونه خوښیږي زما د ټام کروز ډیر فلمونه خوښیږي یعنی زه خپل هنر یو هنر چې د ژبه او یو سرحد نه لري کنه نو مونږ کولای شو د هرې ټولنې فلم وګورو زه خپل مینوال یم خو په پیل کې باید خپل تولیداتو ته وده ورکو زه د خپل خلکو نه غواړم چې کله یو افغاني فلم په یوټیوب کې راځي باید زموږ مسؤلیت او ایماني دنده ده چې موږ په ډزو کې په نام نه یو کې په بدبختیو کې په قرضدارۍ کې یو کار کوو باید هغه وستایل شي او د زموږ د خلکو دنده ده زموږ خلک ډیر با فرهنګه ښایسته خلک دي باید د خپل تولیداتو څخه دوی لیدنه وکړي او دا او دا ملاتړ وکړي
ایمان خان ډیر مننه چې موږ له وخت راک سر مان لري پزړه کې
ارمان مې دایمي سوله د افغانستان کې چې خلک د سولې په فضا کې ژوند وکړي د ډزې او د ټوپکو د ټانکونو आवाज نور په زما په هیواد کې وانه اوریدل شي دا زما لوی ارمان دی او هیله ده
او اخره کې خپل مینوالو ته څه پیغام لري
بس دوی دی آباد دی دوی دی خوشاله یو بل باید وستایو یو بل باید په غی کې ونیسو خپل د لګو تولیداتو څخه ډیر استاینه وکړو خپل هنرمندان په پیل کې ویاړو به ورسته د نورو ټولنې هنرمندانو ویاړو
دا افغان فلم ستوري ایمان افغانستان چې د خپل هنري ژوند په اړه له تاسو سره معلومات شریکول تاسو د مشال رادیو مجلې ته غوږی اوس ترته د یو افغان لیکوال سره مرکه لرو ډاکټر جاوید صافی په چین کې د طبابت په څانګه کې تر ډاکټورا یا پی ایچ ډی پورې زده کړې کړې دي نوموړی د کابل پوهنتون استاد په ارګ کې د ولسمشر سلاکار او ترڅنګ د کینسر یا د سرطان پر ضد د جوړ شوي بنسټ مشر دی ډاکټر جاوید صافی اوس مهال په کابل کې له کورونا سره د افغانستان د مبارزې د اضطراری کمیټې د متخصصینو د بورډ غړی دی په دې وروستیو کې د کورونا یا کووېډ 19 په اړه ځینې آثار له چینایي پښتو ته ژباړل شوي دي موږ له ډاکټر صافی سره مرکه کړې او په سر کې مو پوښتل چې د نوي وایرس په اړه دومره زر کتاب څنګه ولیکل شو او بیا څنګه سمدستي پښتو ته هم وژباړل شو
تاسو وګورئ چې تاسو لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله دا بیخي دقیقه خبره ده چې وایرسونو ډیر د پخوا څخه انسانان حیوانات ځپلی ول او خو کله چې دا کووېډ 19 په ووهان ښار کې رامنځته شو نو هلته خلک هم ډیر زیانمن کړل ول تاسو پوهیږئ چې چینایان ډیر محتاط خلک دي ډیر یعنی ډیر محتاطانه عمل یې وکاو او د کنټرول لاندې راوستل نو هغه وخت کې هلته په چین کې خورا ډیر مختلفو ښارونو نه ټیمونه جوړېدل او د ووهان ته استول کېدل د پاره چې هلته دی په ماته بریک په شکل باندې لکه یو ټیم لاړ شي او بل ټیم راشي او دوی کار کوو بیا د یو کمیټا د استرار جوړ کړل چې په هغې کې دغه کمیټې وشلل کړی چې په دې باندې کتابونه ولیکي یعنی دوی چې څه تجارب کړی ول یعنی کومې بیلګې چې دوی عملي کړې وي یعنی دوی کوشش کوو په دې خاطر چې دوی دپاره نه واکسین وو نه درمل وو خو دوی کوشش کوو چې دوی دپاره څنګه دا ډیاګنوز کړي ته څنګه تشخیص کړي او څنګه یې درملنه وکړي نو دې لپاره دوی څنګه دغه ووهان ښار کې دغه حالت کېدو ته ورسېده نو دوی دغه کتاب آلریډي دستی پبلش کو او په مختلفو ژبو باندې او نورو هیوادونو ته واستول نو هغه شوله چې مونږ هم دلته په دې خاطر چې زمونږ پښتانه خلک نو د دې نه زیانمنو نو مونږ هم دغه کتاب دوه کتاب دي دا موږ باړل پښتو ته تر څو هغه ډاکټران چې په نورو په چینایي ژبه نه پوهیږي هغه دې نه هم استفاده وکړي
سه نو په پورتو ژبه تاسو وی چې دوه کتابونه ژباړل شوی د دې نمونه ستي او تاسو ترڅنګ نور کوم دوستانو په دې کې کار کړي که تاسو یادونه لازمي بوله
یو 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 د کووېډ 19 نه یو یو ګام وړاندې چې دا د په شانهای کې هلته یو استاد دی د یو یونیورسټۍ او دا د استرار د کمیټې رئیس هم و. هغې دا کتاب لیکلی و په چینایي ژبه و، دا بیا موږ پښتو ته وژباړه. تر څنګ بیا دا حمیدالله حمیدي دا ژباړه دی، ولې زما د نظر لاندې په دې خاطر چې هغه په میډیکل کې ډېر اصطلاحات یا ډېر موضوعات باندې نه پوهېدو، نو په دې خاطر موږ دواړو سره یو ځای په ماهنګي سره دا کتاب جوړ کړی. او یو بل کتاب دی چې هغه اوس هم لږ ذره پاتې دی ولې تقریبا تکمیل دی، نو هغه کتاب یو ټیکنیکل کتاب دی، یعنی هغه ډاکټرانو چې په ووهان کې مریضان څنګه آیسولیټ کړي ول، څنګه دی د اول سټپ نه واخله تر فراغته پورې د یو مریض، د ډېر مختلف کیسونه پکې هلته ځای په ځای کړي، کوم درمل د استفاده کړي، یعنی ټول شیان پکې دي چې دا د ډاکټرانو دپاره ډېر ښه بیلګه ده، یعنی ښه ګایډ لاین کېدلی شي. نو دغه کتاب چې چین کې ډېر زیات چاپ شوی دی، په نورو ژبو مو په پښتو نه و، نو دې دپاره موږ هم ما پرې کار وکړو شخصا په دې کتاب، په دې خاطر چې دا ټیکنیکل و، نورو دوستانو سره همکاري و نه شله کړی، دا ما پخپله تیار کړو، نو دا په ډېر نږدې راتلونکي کې چاپ شي.
د دې پسونو مې ډاکټر صاحب تاسو د غبل کتاب نوم خو واغسته کویت نون لس نه یو ګام وړاندې چې حمیدالله حمیدي ژباړلی و، ستاسو مرسته تبن ورسره وه، تاسو کوم اثر تر لاس لاندې د هغې نوم مو تر اوسه غوره کړی ورته کنه؟
دې دپاره په خاطر ته دی چې هغه کتاب یعنی د هغې چې په چینایي ژبه ژباړلی او زموږ تقریبا سره نږدې دی، ولې په دې خاطر چې نوم یې هماغه شی اوسېږي خو لږ پکې تغیر اوسېږي، نو په دې خاطر دا د کورونا د تشخیص او درملنې کتاب دی، یعنی د کورونا تشخیص او درملنه.
سیادا کتابونه ډاکټر صاحب کورونا په موضوع چې لیکل شوی، څه فکر کوئ ډاکټرانو ته یې لوستل ډېر اړین دي که عام ولس هم له دې نه ګټه اخیستی شي؟
زه فکر کوم چې عام ولس هم ترې ګټه پورته کولی شي، په دې خاطر چې په دې کې داسې موضوعات راغلي دي چې څنګه یو کس که چیرته دی دغه علایم او نښې نښانې پکې پیدا کیږي او دا څنګه ځان آیسولیټ کی په کور کې کی روغتون ته لاړ شي، کم درمل وکاري، کم کارونه وکړي، کم ونه کی، یو روغتون چې جوړیږي کم کارونه باید وشي، ډاکټر باید څنګه وکړي، یو مریض چې مختلف کیسونه دي چې په دې خاطر چې یوازې په ټیسټونو باندې چې دی دغه ټیسټ کوي، دې باندې کېدی شي بعضې مریضانو دپاره یعنی معاصره نه اوسېږي، هغې دپاره دی نور د سیټي سکان او راډیو د سیټي سکان نه ډېر استفاده کړې، یا نور د مختلف درمل ازمولي دي، دې کې دا ډېر شیان راغلي د دواړو څانګو دپاره، هم د عامو خلکو هم د ډاکټرانو دپاره ډېر مفید دی، خو زه فکر کوم د ډاکټرانو دپاره به ډېر مفید ګایډ لاین وي.
ډاکټر جاوید صافی صاحب د چینایي ژبې د زده کړې په اړه کرت وایي، دا تر هغه ځای چې موږ اورېدلي د نړۍ یو له هغو ژبو څخه ده چې وایي په ګران زده کېږي، تاسو څومره وخت کې زده کړله او څومره وخت تاسو په خپله چین کې واست؟
او په کله چې زه په مکتب کې وم هغه وخت کې ما هم درې ټوکه کتابونه د لسم یولسم او دولسم د کانکور دپاره کله چې د افغانستان کې د بورډ اگزام به و، نو هغه وخت کې ما دا درې کتابونه په دې کې د سوالونه او جوابونه د لسم سمپ یولسم دولسم چې ډېر زیات زرګونه ټوکې چاپ شول په هغه وخت کې، په دې خاطر چې دا اولنۍ بیلګه زما وه، نو په هغه وخت کې ما یو کورس کې درس ویلی په کابل کې چې استاذ خاموش استاذي کوله، نو هلته به بیخي زیات شاګردان د مختلفو زین نه راتلل، نو په هغه وخت کې ډېر زیات چاپ شول. ما د کتاب او د کتاب لوستلو سره لیکلو سره د وړکتوب نه ماشومتوب نه علاقمندي درلودله، ولې دې کتابونو ما ته ډېر څه زده کړه، په دې خاطر چې زه ډېر ابتدایي حالات کې وم، نو ما به هغه وخت کې د کانکور ډېرې ښې لوړې نمرې هم واغستې، طب پانځي ته راغلم، د هغه نه وروسته بیا یو سکالرشپ راغی، بیا زه چاینا ته لاړم، چین کې هم چې زه څنګه اول لاړم موږ هېڅ شی په پښتو نه درلودل، پښتو او دري ژبه باندې، نو نورو هیوادونو ډیر درلودل، زمنګ کم محصلین چې پښتانه و هغه چې بل تلاړ په ډیر مشکلاتو سره به مخ، نو ما ځان سره فکر وکړ چې باید په یو څه شکار وکم، هغه وخت څه نورو دوستانو تشویق کړل ما، نو هغه وخت کې ما دوه ډکشنریانې چې یو په پښتو چینایي نه پښتو ته او پښتو نه چینایي ته، یعنی دا هغه وخت تیبي ډکشنریانې ما ولیکلي، تر څنګ یو خودآموز زبان فارسی په فارسی مې یو کتاب ولیکه، هغه نه وروسته بیا پرته له ښوونکي د چینایي ژبې کتاب مې په کابل پوهنتون دپاره ولیکه، د هغه نه وروسته چې کله زه بیا چاینا ته لاړلم اولته مې ډاکټرا وکړو، د ډاکټرا نه چې وروسته نو بیا ما یو کتاب د سرطان د مخنیوي دپاره ولیکه، په دې خاطر دغه کتاب په پښتو ژبه لومړنی کتاب دی چې چاپ شوی دی او ډېر زیات موږ ویشلی دی په افغانستان کې او نورو پښتنو سیمو کې،
نو دغه په دې خاطر چې نوی ژبه د تاسو ویلې واقعیا یو ډېره ستونزمنه ژبه وه. نو موږ یې هم په لومړي کال کې چې موږ کله بیجینګ لنګویج اینډ کلچر یونیورسټي ته لاړو هلته افغانان موږ کېدی شي اوله مرحله وو یا د دوه کسان وو اول یو څه نور افغانان پخوا تللي ول. ډېره مغلقه ژبه ده واقعا ډېره سخته ژبه ده ولې اوس دی کار ورته کوي چې دا نورم حسانه کې څنګه اسانه کولی شي خو ډېر لوستي په دې خاطر لري چې په 1.2 بیلیونه کسان ته خبرې کوي. نو د نړیواله یو ستره ژبه ده راتلونکي کې کېدی شي تاسو به هم ډېر تحقیقات کړي اوسي کې چې چینایي یان او چینایي ژبه به داسې ټولو هیوادونو کې خبرېږي او اوس چې خالي انګلیسي زده کوي هغه وخت به خل چینایي زده کوي. نو سخته ژبه ده ول چې وی وایي ډېر ښه شیان هم پکې شته دي واقعا داسې یو ژبه ده چې دا تصویر نه اخیستل شوې وه او داسې هغه چې اوس هم تصویرونه ګوري هغه یو تصویر دی فرض مثال لکه لمبه د اور چې اوسېږي اوس هم تاسې د کرکټر وګوري لمبې ته ورته شی دی. هر شی یو ځان ته ځانګړتیا لري او د تصویر خبرې دي که څوک پرې پوه شي نو ډېره خوږه ژبه رښتیا هم ده.
صحیح. او ډاکټر صاحب د چین حکومت چې دی دوی خپله هماسې کوي چې د دوی ژبه نورو خلکو دپاره اسانه شي. دوی په بېلابېلو هیوادونو کې تلویزیوني رسنۍ لري یا د راډیوي خپرونې کوي. د دې تر څنګ د دوی سفارتونه چې دي هغوی هم هسې کوي. په افغانستان کې دوی څه داسې خپرونې لري برنامې لري؟
زه فکر کوم چې په افغانستان کې دوی هم پخوا ډېر د پخوا پخوا څخه پښتو ژبه لکه د پاکستان دغه پښتني سیمې چې دي د افغانستان پښتانه چې دي دوی دپاره دوی ډېر د پخوا نه زه چې کله ماشوم وم مور به مې په کور کې راډیو د 1 بجې هغه کې داسې پخواني سندرې یا بعضې نومونه به یې اخیستل چې دې کسانو موږ ته ریکوست کړی دی. نو ما به خپل نوم ته کتلی چې زما نوم پکې شته که نه. نو هغه ماشوم چې ومه دی یعنی دوی په پښتو ژبه باندې نشرات درلودل خو کله چې بیا دغه حالت ښه شو نو اوس بیخي پښتو ژبه دلته عامه شوې یعنی دغه پښتو ژبه هلته چینایان په راډیو چې لري هغې کې چینایان ډېره ښه پښتو ژبه خبرې شي کولی. پخوا ډېر پخوانه یو څه چینایان به دلته افغانستان ته راتلل یا پښتنو سیمو ته به تلل هلته پښتو یې زده کوله چې اوس یو بیلګې شته دي. یعنی داسې کسان ما لیدلي چې دا 80 کاله 90 کاله عمر لري په پښتو ډېر ښه پوهېږي. نو په دې خاطر هر څوک کوشش کوي چې خپلې ژبې ته رونق ورکړي او خپلې ژبې ته کار وکړي. خو په افغانستان کې او په پښتنو سیمو کې په کار دا ده چې په خپلې ژبې ته ډېر کار وشي تر څو زموږ هغه کوم فرهنګ کوم کلتور چې دی هغه ژوندی پاتې شي او موږ وشو کړی چې دا خپل کلتور د نورو سره په ښه توګه نشو مقایسه کولی او پرتله کولی. ولې په میډل حالت کې یعنی متوسط حالت کې خو باید موږ وساتو. نو ټولو هیوادوالو نه مې غوښتنه دا ده چې باید پښتو ته کار وکړي او پښتو نورم رونق ورته ورکړي او کوشش وکړي چې دا د دوه سیمو پښتانه چې اوسېږي دوی دپاره نورم اسانتیاوې رامنځته شي او ژبپوهان په دې باید ډېر کار وکړي.
سر ډاکټر جاوید صاحب د ځینې هیوادونه داسې وي چې د دواړو هیوادونو پوهنتونونه چې د هغو ترمنځ یوه رابطه وي. په چین کې کوم پوهنتون کې پښتو ښودل کیږي که نه؟ او یا په کابل کې چې پوهنتون کې تاسې استاد هستئ د چینایي ژبې کومه څانګه شته؟
او لکه څنګه چې زه افغانستان ته راستون شوم تقریبا 2010 یا 11 کال به دلته د چینایانو چینایي ډپارټمنټ ډېر پخوانه ول دی بیا جوړ کړ اوس چینایي ډپارټمنټ روان دی. زم دلته مان دلته زه مصروفه شوم چینایان اوس هم استادان دلته کنفیوز انسټیټیوټ په کابل کې دی چینایي ژبې یعنی خلکو ته زده کوي. او هلته په چین کې هم تقریبا 2 یونیورسټیانې پیکینګ یونیورسټي او یو بل یونیورسټي والته چینایي پښتو ژبه تدریسي کوي که نه. نو په دې خاطر باندې دا دوه فرهنګه دوه کلتوره لا کېدی شي چې نور هم سره نږدې شي. یعنی دغه پښتانه سیمې له چینایانو سره پخوا څخه ډېرې ښې ارتباطات او روابط درلودل. که چېرته دا ژبې نورو باندې ورباندې کار وشي او چینایان ډېر علاقمند زیات دي نو دا به راتلونکي دپاره یو ښه پل د دواړو قومونو یا دواړو برخو تر خلکو ترمنځ به ډېر ښه پول رامنځته شي.
خدای دې وکړي چې همداسې وشي چې زموږ اثار هم هغو ته ورسېږي. ډاکټر صاحب تاسو په خپله پښتو کې خو لیکل کوئ له چینایي نه تاسې ژباړې کړې دي پښتو ته ښې بېلګې هم لرئ تاسې له پښتو نه چین ته د لیکلو څه تجربه هم تاسو لرئ؟ په چینایي مجلو کې مو لیکل کړې یا کوم کتاب مو په چینایي ژبه لیکلې که نه؟
او یو افغانستان ټراول ګایډ دی چې هغه ما په چینایي ژبه لیکلی. هغه چینایان چې پخوا افغانستان ته راتلل او د افغانستان مختلفې سیمې مې ورته
دغه کړی دی یعنی په ګوتا کړی دی یعنی د پښتنو دغه سیمې چې وي او ترڅنګ ما په چینایي مجلو کې ډېر مقالې لیکلي دي ترڅنګ موږ چې همیشه تیزې سو دغه کوم پیپر چې لیکلي ډېر په چینایي لیکلي دي او 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 چې چینایي ژبه ډېره خوږه ژبه ده په دې خاطر چلته موږ ډېر وخت تیر کړی دی تقریبا زب فرض مثال د از مخبل تجارب او چیز به کتلم چې د افغانستان ما اول خو به پدی فکر کاو چې دا یو افغان دی یعنی الته ډیر مشکلات پدی هیواد کې اوسېږي پښتنې بیرانه کولی خو کله چې به موږ سره چینایي شروع کړه یو دفعه د سیاحان شول چې دا ته چینایي غږیږي او که څنګه یعنی بعض وخت به داسې حالت راغی چې دغه ماشومان چې به زمونږ د کور دا چې به کله موږ په ټیکسي کې چیرته تللو نو هغه ټیکسي ډرایور به ویلي چې که چیرته زه د مخ خونه ګورم رنګونه لږ فرق کوي که نه سترګې او مخ وایي چې دا ونه ګورم زه فکر کوم چې دا چینایي دی نو په دې خاطر به ډېر زیات احترام به یې کوو حتی داسې حالت به راغی چې تا به په یو شی دوی خپل چینایي ته په لس روپۍ نه ورکو تا ته به په دوه روپۍ په درې روپۍ درکړه په دې خاطر چې ته د هغې ژبه هغه ژبه دی ورته ازده ده د هغې فرهنګ دی ازده دی او هغه به ډېر زیات خوشحاله دل ډېر زیات تاثیر به ورباندې کوو نو دا زه فکر کوم چې چینایان دغه فرهنګ دغه کلتور او دغه رسم و رواج او د دې دغه عادتونه او د دې دغه مخلصتیا دې باعث شوي چې دی اوس ټوله نړۍ ته لاس ورسېږي او د ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري نو چینایان به زه فکر کوم ډېر زیات به نور پرمختګ وکړي په دې خاطر تاسې ولیدل چې دغه کرونا دې ډېره ښه مینجمنټ کړله او ډېره ښه کنټرول کړه نورو هیوادونه ونه شله کړی د دې نه ډېر ستر هیوادونه وو نو چینایان یو یعنی قوي سیستم لري دا سیستم زه فکر کوم په راتلونکي څو کلونو کې به دا ټوله نړۍ هر ځای کې د نفوس ولري او دوی به دا خپل د اقتصاد د لارې نور هم پرمختګ وکړي
صحیح چین زمونږ په ګاونډ کې پروت هیواد دی داسې کوم عادتونه دي چې افغانانو ته ډېر ورته دي تاسې هلته هم ژوند کړی دلته اوس په افغانستان کې مست دی نو کوم عادتونه موږ غوندې دي
لکه یو شی ډېر زیات چې ما د دوی لیدلی کنه کله چې موږ د چا مېلمستیا کوو کنه د پښتانه او دا خلک ډیر زیات د میلمه ډیر زیات عزت کوي کور کې ډوډۍ نه خو دې ته پنځه شپږ رقم شیان تیاری او کله چې هوټل کې چیرته به موږ چې لاړلو نو دوی خپل منځ کې وایي چې لیدل ډیر به کوشش کوو چې زه پیسې ورکوم او زه پیسې ورکوم زه تا میلمستیا ستا کوم او ته به زما کوې یعنی دا د دوی یو ډیر غټ خصلت و چې میلمستیا دوستۍ کله چې دوستۍ در سره وکړه بیا دې قطن نه خوشې کوي چې په هر حالت کې اوسېږي دې ته هغې ته مهمه نه ده چې ته د کوم ځای او څه شی کوي خو ولې دا ورته ډېره مهمه ده چې د هغې یو ملګری او واقعا خلک ډېر صادق دي
صاحب تاسو ویلي چې په دوستۍ کې هم تکړه دي او میلمستیا کې هم تکړه دي د دې خبرې څومره خیال ساتي چې مثلا که یو افغان ورکره میلمه کېږي چې هغه څه شیان ورته کېږي چې افغانان یې خوري کله کله داسې خو به نه شوي چې داسې شیانو سره مخ شوي یاستئ چې تاسو ورته کتی هم نه شول خوړل خو یې لرې خبره ده
نه چې په دې خاطر چې دا ما تاسو ته مخته وویل که نه چې دی اوس ډېر پرمختګ کړی دی هغه پخواني چینایان نه دي دی چې کله د یو چا سره دوستي کوي د هغه هیواد په هکله ډېر زیات معلومات راغونډوي یعنی دا زما خپل تجارب وو که نه چې دوی ته ورته ویل چې افغان یم دوستي بیر سره وکړه او له ډېر محبت یو څه به د دوی فکر کې ګرځېدلی وو چې افغانستان داسې بد حالت کې دی داسې دی خو تا ته به سیده نه ویلي خو کله چې به دی بله ورځ چې به دې ولید یا راتلونکي ځل چې به دې ولید دوی به خپله میلمستیا شی چې به یې وکوله دوی به د افغانستان په حق دومره معلومات راغونډ کړي وو چې بیخي زیات هغه حقیقتونه نه به ټول پوه شوي ول نو په دې خاطر دغه خلک چې کله یې موږ ته میلمستیا کوله موږ ته مسلم رستورانت یا کوم رستورانت چې اسلامي خواړه به یې درلودل هلته یې میلمستیا کوله که په کور کې یې کوله هغه شیان د دې په خاول چې هغه د هغه وخت اوسېږي چې هغه د مسلمانانو په فکر سره جوړي اوسېږي او مسلمانان خوړلی شي حلال وخت اوسېږي یا نور شیان مونږ ته به ویل چې تاسو بیخي بی غمه یو خوریم دام دسې پخ کړی او داسې شیان به مې نه په خاول چې یو دوه درې شیان
یعنی شل دیرش رقم ډوډۍ به دغه تیاره ولا سړی به ایران پاتې شو چې دا څه رقم میلمستیا ده. او دی عادي حالت هم همداسې دی. بعضې وخت لکه څنګه چې دا اوس خلک دا میډیا یا 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 نور سوشل میډیا یا نور خلک یې وایي هغه غوښې چې یعنی حرامې دي. یعنی دومره وخت ما په چین کې تیر کړی دی که نه، ما هیڅ وخت نه دی لیدلی چې هر رستوران کې داسې خرابې غوښې پیدا شي او وپرول شي. ولې مختلف یو کوڅه یا یو سټریټ د دې لپاره کوو هغه صحیح ده دی که دی که زدار ستاس د ټولو ټولو خلکو سره منم، ولی په عام شکل باندې دی دغه نور خراب غوښې قطعا ما نه دی لیدلی چې دی خرڅې کړي اوسېږي او یا دی خوړلي اوسېږي. نو په دې خاطر باندې چینایان زه فکر کوم چې ډېر پیاوړی ملت دی او د میلمستیا او دوستۍ په منځ کې هېڅ شک نشته.
صحیح. او د تاسې بلیدلی په افغانستان کې مثلا د خوست خلکو ځان له لهجه ده، د وزیرستان خلک بل رقم خبرې کوي، د ننګرهار خلک او د پېښور خلک تقریبا یو شان خبرې کوي، د کوټې د خلکو خپله لهجه ده. په چین کې هم دغسې لهجې مختلفې دي؟
و په دې خاطر چې دغه یو ډېره ښه بېلګه ما یو وخت یاد ته راغی، زه چې کله موږ په شمال او بیجنګ دغه ځایونو کې اوسېدلو په مرکزي سیمو کې، او دغه جنوبي ساحې چې دي ډېر تجارتي هغه کې زیات دي که نه، دوی زیاتره د تجارت او د تجارت سره ډېره علاقه مندي لري او ټول تجارت او بزنسونه هم ټول دوی کوي، خو د هغې ژبه او د دوی ژبه ډېر فرق کوي. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو لکه بیجنګ او دا نږدې ښارونه، دوی په تونخای ورته ویل، یعنی هغه سټنډرډ چینایي وایي، یعنی هر خلک په دې پوهېږي. ولې د دې نورو سیمو ته چې موږ لاړو موږ به نه پوهېدلو چې دی څه وایي. حتی موږ خو پرېږده چې نور چینایان به د دې نورو سیمو چې لاړل هغوی به هم د دوی په خبرو نه پوهېدل، بیخي به نه پوهېدل. ولې لیکلې ټول یو شی دي، لیکلې یو شی دي، ولې تنا تلفظ لهجې فرق کوي لکه څنګه چې موږ لرو. زموږ خو بیا هم پوهېدلی شو که نه، یو بل پوه کولی شو. داسې کم لغات دي چې صرف لهجه فرق کوي چې دا د کم ځای دی او دا د کم ځای. نور خپل په منځ کې افهام و تفهیم کولی شو، ولې هغوی بیخي افهام و تفهیم هم نشي. په دې خاطر چې چین وګوره تقریبا 250 قومونه دي که نه، او 1.2 میلیارده کسان اوسېږي. نو هلته خامخا د دوی فرهنګ کلتور د یو سیمو د بل سیمو ځان ته لږ توپیرات لري، په دې کې شک نشته. ژبه کې هم فرق شته دی. نو په دې خاطر چې نفوس زیات دی نو کېدای شي په دې کې شک نشته چې د دوی نور شیان هم دغه کلتوري څانګې هم فرق سره لري.
ډاکټر صاحب ډېرې خوږې خبرې کوي، جالب خاطرې راته وروي. دغه هر څه مونږ نه دي لیدلي نه اوریدلي، ډېرې ښایسته خبرې در سره دي. زمونږ اوریدونکو ته که دا ووایاسي چینایانو ته څومره معلومات شته د افغانانو په اړه، او زمونږ د ادب نه هغوی څومره خبر دي؟ تاسې داسې څه معلومات لرئ چې د پښتو د کلاسیک ادب نه یا د معاصر ادب نه یا زمونږ د فولکلور نه څه ژباړل شوي هم دي که نه چینایي ژبې ته؟
په بعد مرغه دومره زیات کار ورته نه دی شوی، ولی چینایان په دې خطر چې دوی اکثره دغه نوي نسلونه چې دي دوی زیات د افغانستان په حق لبانه ډیر زیات معلومات نه لري، صرف افقي معلومات دي. ولی دوی پخوانی خلک چې دي په دې خطر چې افغانستان ډیر د پخوانه د چین سره ډیر ښه روابط لرل، حتی چینایان به افغانستان ته راتلل دوی به پښتو ژبه یعنی نور زده کړې به دلته کولې. یعنی افغانستان هغه وخت ډیر ښه حالت کې و، تقریبا شپږ ګینټې لاره ده تر منځ، هلته به د میدان ته راغلي دومره احترام دومره دغه ورته کړی و که نه. نو د پخواني خلک په دې خاطر دغه افغان هم چې دی ورته افغان وایي، یعنی هغه پخواني کوم هیوادونه چې تاریخ لري دی ورته نوم هم چینج کړی دی خپل ژبه باندې. دی کوم هیوادونه چې تاریخ نه لري نوي جوړ شوي دي هغې ته بیا خپل هماغه نوم اخلي. فرض مثال تاجکستان که نه، داسې بعضې نومونه چې هغې ډېر زیات تاریخ نه لري هغې خپل نومونه باندې یادیږي. ولی کوم هیوادونه چې ډېر تاریخ لري هغې ته ځان ته نمونه ایږي. فرض مثال فرانسې ته فاگوا وایي. فاگوا د دې لپاره وایي چې قانون یا لا، په دې خاطر چې هلته قانونیت او قانون په فرانسه کې ډېر دغه ول که نه رایج و او خلکو ورته ډېر دغه درلوده. فرض مثال امریکا ته میگوا وایي. میگوا په دې معنی چې ښایسته ملک، می ښایسته ته وایي، ګوا ملک ته وایي، یعنی یو ښایسته ملک. یعنی دی هر چا دپاره هندو که نه، هندوستان ته دی هندو وایي چې هغه هندو نه راغستل شوی دی که نه. نو هر هیواد ته دی ځان ته نمونه لري او هر هیواد د خپل د خپل د سطحې نه ګوري که نه، چې دی هیواد سره دی هر هیواد ته زه فکر کوم چې ځان ته خپل ستراتیجیانې لري او هغې سره مخ دي. ولې د افغانستان په مقابل کې ډېرې ښې ډېره نرمه او ډېره ښه د دوستی او د ورورولی یعنی د ملګرتیا غلری په دې خاطر غي پویږي چې افغانستان یو د منرالونو یو مرکز دی د یو د ایشیا د قلب د آسیا د مرکز دی نو په دې خاطر کولای شي چې افغانستان د دې لپاره نور هم د اقتصاد ته چټکتیا ورکړي او وشي کړی چې د دې سره نور هم ارتباطات ولري او د دې خام مواد ته سخت ضرورت لري نو کېدای شي د افغانستان نه ډیره ګټه پورته کړي
جاوید صافی سمایا په چین کې ځینې محدودیتونه هم شته په ځوانانو باندې مثلا دوی فیسبوک کارولی شي یا د نورې ټولنیزې رسنۍ چې دي د دې نه کار اخیستی شي یا نړیوال برانډونه چې دي د کمپنیانې چې دي دوی هلته څانګې لري په چین کې که نه مونږ ډېر معلومات نه لرو زمونږ معلومات به ما وایي تاسې هلته پاتې شوي یاستئ تاسې بهترین معلومات لرئ په دې اړه هم که یو څه وضاحت وکړه
تاسو وګورئ چې چینایان پخوا چینایان نه دي چینایان چې کله مونږ هلته تللي ول کنه مونږ مختلف فکرونه درلودل خلکو مونږ ته ویلي چې چین کې دومره قوي ده تیداتی واغه دي کنه کله چې مونږ چین ته لاړو او چین مو ولیده چین واقعا یو ډېر آزاد ملک دی چې څه شی کوي کوي هیڅوک درته نه وایي چې چیرته ځي څه شی کوي او څه شی نه کوي ته به یو پولیس په دې ټول دغه کې ونګوري چین کې به وګرځي وګرځي یو پولیس به ته پیدا نه کړي کنه ولې د دې سکیورټي د دې امنیت فوق العاده ښه دی خلکو ته ډېر زیات سهولتونه ورکړي هر څوک هر شی چې ولی تاسې په دې دا د ټولو هیوادونو یو یو ستراتیجي ده یو یو پرایورټي ده چې د هغې داخلي هیواد کوم قوانین چې دي به ته تطبیقی هغه به ته خوندي ساتي که نه نو قانون نه به نه وځي نور چې هر شی کوي یعنې تاسو دا برانډونو خبره وکړله د دنیا هر برانډ چې وګورئ هلته شته فار مثال دغه نیک دی ادیداس دی یا نور کوم قوي برانډونه چې دي ټول په چین کې دي هغه موټر خلک اخلي لکه پینس او نور موټر چې اوډی دي څه شی دي هغه موټر ټول خلک یوځي یعنی دوی دغه ټول برانډونه چین ته راوړي دي ښه برانډونه او چینایان اوس پیسې داره شوي ماشومانو ته خپل هغه برانډ چې نه یې بل برانډ نه اخلي یا هغه ښه موټر چې نه یې بل نه اخلي ښه موبایل تر څنګ تاسې ویل چې نور محدودیتونه یعنې د خلکو دپاره هیڅ محدودیت نشته ولې ما تاسو ته مخکې ویل چې د دې قوانین او رول چې دي هغه باید هر ملک کې سړی اوسېږي باید قوانین او رول یې ورته مراعت کړي کوي نه کې دا خلاف د ورزي ده ولی په چین کې زه فکر کوم چې ډېر اسانه ژوند دی ډېر آرامه ژوند دی نسبت د هر څو نه یو بله ډېره ښه خاطره دا ده چې تاسو ته ووایم چې هر افغان یا د هر هیواد یو کس چې هلته تللی دی په ډېر مشکله بیا د هغې ځای نه راوتی دی په دې خاطر زړه یې نه کېږي چې خپل ملک ته لاړ شي او تر څنګ یې چې چین ته یو دفعه تللی بیا خپل ملک ته ستون شوی دی بیا یې چین یادېږي حتی زما داسې ټولګي ملګري دي چې هغه اوس امریکې انګلینډ دې ځایونو کې کار کوي اوس هم کله چې ورته ما ته مسیج وکړي نور چینی دومره یادی کنه نو هلته خاص یو مزه او خاص یو خوند او وسم شته دی په دې خاطر چې خارجان او بهرنیانو ته ډیر زیات احترام لري
ډیر مننه ډاکټر جاوید صافی صاحب دومره خوږی خبرې مو کړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل تاسو سره به بیا هم کله تماس نیسو او کور مو ودان ژوندې اوسه
تاسو سره ښه وخت مننه
لا جاوید صافی سره مو مرکه ووریده نو موړی افغان لیکوال او ډاکټر دی په چینایي ژبه هم برلاسه دی او زیات کار په کې کړی دی له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنه تړو بل اونې به د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کیم تر هغه در بچا پامن
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.